په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدر من اوریدونکو د خپل کوربه اجمل تورمان سلامونه ومنئ. د ټکنیک په چارو کې را سره رامین کاکړ ملګرتیا کوي. هیلمن يم چې د پایتر شی بور سره پات شي او د افغانستان سیمه او نړۍ پاړه ل راپورونو سربیره دوه ونی ز خبرونه حقیقت څه ده او تاند څنګ به هم وره. د افغانستان پاړه پر راپورونو کې تر نورو سربیره مصر ته د افغان حکومت د اجرایي رئیس د سفر د لاستراړو پاړه به هم وره. خو تر هر څه د مخه ناجیه صافی له کورنیو خبرونو سره
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل د پولیسو د اکاډمۍ مخې ته د 13 شپې په انتحاري حمله کې له سلويخت ډیرو کسانو ته مرګ ژوبلا وخته. اجرائیه رئیس عبد الله په مصر کې له شیخ الازهر سره د سولې په مسلې خبرې کړي او د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کندهار کې د مولوی آغا په مشرۍ د وسلوالو مخالفینو یو شبکه نیولې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل د پولیسو د اکاډمۍ مخې ته د 13 شپې په انتحاري حمله کې له سلويخت ډیرو محصلینو او عامو وګړو ته مرګ ژوبلا وخته. د دې وزارت په خبر پاڼه کې دا پیښه په سختو ټکو غندل شوې او ویلي چې له مخالفینو سره به د دې خونړۍ حمله غچ واخلي. د کورنیو چارو وزارت همدارنګ ویلي چې 13 شپه ادریو وسلوالو د کابل د قصبې په سیمه کې هم د تلفیز واکونو په یو مرکز ابریټ کړی چې له عملی د دې مرکز لساتون کې ټپین شوې دي. بهرنی ځواکونه بیا په دې حمله کې د یو بهرنی تبا د وژل کېدو خبره تایید کړې ده. تر دې مخکې وړ مشپه د کابل په شاه شهید سیمه کې یو بل 14 وشو چې 15 تنه یې وژل او شاوخوا 200 سلويخت تنه ټپین کړل. په کابل کې نن لزګونو مدني فعالانو د دې خر او روسیو انتحاري حمله قربانیانو ته د ویني په ورکولو سره وسلوال طالبان د افغانانو اصلي دښمنان وبلل. دغه مدني فعالان چې د کابل په زرنګار پارک کې راټول شوي وو ویل چې د ویني ورکولو د افغانانو ترمنځ دیوالي سرګندونه کوي. اجرائیه ریاست وای چې عبد الله په مصر کې له شیخ الازهر سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د سولې په مسلې هم خبرې کړي. د دې ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې خغلی عبد الله همدارنګ شیخ الازهر ته بلنه ورکړي ترڅو په افغانستان کې د سولې په یو جوړیدونکي کانفرنس کې برخه واخلي.
دا زموږ لپاره لوی لسرونه وځکه چې ازهر یو معتبر نوم دی چې کولای شي د افغانستان په سولې کې ډیر ضروری او مهم رول ولوبوي.
خغلی فیصل همدارنګ ویل چې عبد الله په خپل دې سفر کې د افغان محصلینو د بورسونو په اړه هم خبرې کړي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کندهار کې د مولوي آغا په مشرۍ د وسلوالو مخالفینو یو شبکه نیولې ده. د دې ریاست خبر پاڼه وایي چې د ډله په بیلابیلو ورنکارو فعالیتونو بوخته و او اوسمهال ورسره مینونه او نور مهمات نیول شوي دي. او د ننګرهار مدني فعالانو له ولایتي درو سره په ګډه د خار پاکونې کمپاین تر سره کړ. په دې کمپاین کې د چاپیریال ساتنې ادارې له چارواکو سربیره د ننګرهار والی او مرستیال هم برخه اخیسته و. د ننګرهار مدني فعالان وایي چې د دې کمپاین څخه هدف په خار کې د چاپیریال ساتنې فکر خپرول دي ترڅو د خار هر وګړی د خپل خار په پاکوالي کې برخه واخلي. دا د افغانستان نړیوال خبرونه. بهرنی خبرونه له مرلی بشیر څخه اوري.
د امریکایي محکمې د روسیې د پوځي او پخوانی د ټانک قومندان تورن و پیژندې. پر دغه پخوانی روسی قومندان تور و چې په افغانستان کې په 2009 کال کې د طالبانو لخوا پر امریکایي ځواکونو د بریټ پلان جوړ کړي او د دې حمله مشري هم کوله. اریک حمیدولین پروند د تروریزم لپاره د سامان د برابرولو د امریکایي الوتکې د لمنځه وړلو د هڅو او د ډلې زوجنې لپاره د وسلو کارولو د دسیسې جوړولو په ګډون په ټولو 15 قضیو کې تورن و پیژندل سو. حمیدولین شای په عمری بند محکوم سی. د سزا اورولو نیټه د نومبر میاشتې شپږمه ټاکل شوې ده. د امریکا یو څېړنیز مرکز د ایران په پارچین پوځي سیمه کې د دې هیواد د زیاتو سوي عملیاتو په اړه په پښتني راپورته کړی دی. امریکا او اسرائیل شک لري چې ایران په دې ځای کې خپل اټومي وسلې چې د جوړېدو په حال کې دي تجربه کړې دي. د ساينس او نړیوال امنیت انسټیټیوټ د پنځشنبه په ورځ له سټلایټ څخه اختل شوي عکسونو ته اشاره کړې چې پکښې یو بلډوزر، نوې ودانۍ او د کنټینر ډوله شیان ښکاري چې پارچین ته انتقالیږي. ایران ویلي چې دې ځای کې د سړک جوړولو کار روان دی، خو د دغه انسټیټیوټ په وینا داسې نه ښکاري دا موټر دې د سړک له جوړولو سره تړاو ولري. د انسټیټیوټ په وینا دا به له منطقه لرې وي چې ایران د اوبو له بند سره 3 کیلومتره لرې موټرونه ودروي. ایران د نړۍ له سترو قدرتونو سره د جولای په 14مه د خپل اټومي پروګرام د محدودولو په خاطر موافقه لاسلیک کړه ترڅو ورباندې لګېدلې نړیوال بندیزونه لرې سي. سپینماڼۍ وایي هغه اسلامي سختدریزي به په امریکا کې نه محاکمه کیږي چې د امریکایي برمته سوي کیلا مویلر په نیولو او شکنجه کولو کې مرسته کړې و. دا سختدریزي د ام سیاف په نوم مشهوره ده او له هغه وروسته چې په سوریه کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې ونیول سوه، له امریکایي ځواکونو سره یې د پلټنو پر مهال همکاري کړې ده. ام سیاف د عراق تابعیت لري او د سپینماڼۍ د ویان جوش ارنست په وینا دا به په عراق کې د کورد چارواکو لخوا محاکمه کیږي. د امریکا د دفاع وزارت په وینا ام سیاف اوس مهال د عراق د خپلواکي کوردستان سیمې د کورنۍ چارو وزارت په توقيف کې ده. امریکایي چارواکو ویلي چې د کوردستان په شار اربیل کې چیرته چې ام سیاف په توقيف کې و دا ډیره همکاره و. ام سیاف د ابو سیاف میرمن و، پر ابو سیاف تور و چې د داعش ډلې د مالی چارو متخصص و چې په سوریه کې په می میاشت کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل سو. د اسلامي دولت سختریزو د عراق په شمال کې له هغه راهیسې چې موصل شار یې د 2014 کال په جون میاشت کې ونیوي 2000 کسان وژلي دي. د عراق د دفاع وزیر خالد العبیدی د دې وزارت پر ویبپاڼه په یو ویډیوي پیغام کې وویل په نینوا کې سختریزو په بیرحمۍ سره 2000 کسان د همکارۍ نه کولو په تور ووژل. د پارلمان رئیس سلیم الجبوري دغه وژنه یو تاریخي ډلهیزه وژنه وبلله. صدر اعظم حیدر العبادی بیا ادعا کوي چې دا وژنې هغه وخت رامنځته سوي چې داعش ډلې د انبار ولایت سیمې عراقي ځواکونو ته له لاسه ورکړې. د 2000 وژل سیو کسانو نمونه د اسلامي دولت سختدریزي ډلې یا داعش لخوا په یو لیست کې خپره سوي او دا لیست د روغتیا د ریاست د ځایي څانګې پر دیوال ځوړند کړل سوی دی. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سمانتا پاور وایي د امریکا متحده ایالات هغه راپورونه څېړي چې وایي د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د قدس څانګې قومندان په ورستوي کې د ملګرو ملتونو د بندیز سربیره روسیې ته سفر کړی دی. ایرانی چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې تورن جنرال قاسم سلیمانی د تیرې میاشتې په ورستوي کې په مسکو کې له روسي چارواکو سره کتلي او له هغوی سره یې د اس 300 توغندیو په اړه خبرې کړې دي چې ایران ته یې ورکړي. فاکس خبری اژانس خبر ورکړی چې سلیمانی د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتلي دي. کرملین دا راپور ردوي، خو رویټرز خبری اژانس وایي چې د امریکا امنیتي سرچینې د دې غونډې تایید کوي. پاور وایي چې د ملګرو ملتونو د بندیز لمخې ټول هیوادونه باید د ایران دغه جنرال ته اجازه ورنکړي چې د دوی خاورې ته داخل سي، او یوازې په هغه حالت کې اجازه ممکنه ده چې امنیت شورا پریکړه وکړي. د سپاه پاسداران انقلاب د قدس ډله تروریستي ډله بلل سوې ده او سلیمانی له 2005 کال راهیسې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دی. فاکس خبری اژانس د امریکایي استخباراتي سرچینو په وینا وایي چې سلیمانی د جولای په 24مه مسکو ته تللی و، خو له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو سره وګوري. د خبرونو پای.
ازادي رادیو وري د افغانستان اجرایی ریاست وایي مصر د افغان جګړې د ختمېدو لپاره د هڅو او د افغان ځوانانو د روزنې ژمنې ورکړې دي.
مهمه مسله چې د شیخ الازهر سره پرې خبرې وسوې هغه د سولې مسله وه. شیخ الازهر ومنل شي تر دې وروسته به په ماسټردي او دکترا برخو کې هم افغان محصلینو ته بورسونه ورکوي او تعداد به هم اضافه کیږي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر په سولې او امنیت کې د ځوانانو رول او ونډه مهمه ګڼي.
د سولې په راوستلو کې چې هم ځوانان وي اکثریت ولري.
د همدې ځوانانو تاندو څنګه په خبرونه کې بووري.
کوم وخت نه ما چې انټرنیټ ته لاسرسی کړی ده لاغه ورسته ډیر کم توانېدلی یم چې زه مطالعه وکم، کتابونه ولولم، مجلې ولولم.
له ځینو حقیقتونو مو په حقیقت څه دی خپرونه کې خبرو، ملتیا مو ضروري ده. او دا هم لومړی راپور. د افغانستان اجرایي ریاست مصر ته د عبدالله عبدالله سفر له لاسته راوړنو ډک بولي وایي چې د مصري چارواکو سره یې لیدنه ګټوره وه. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال وایي مصر د افغان جګړې د ختمېدو لپاره د هڅو او د افغان ځوانانو د روزنې ژمنې ورکړې دي. په همدې حال کې د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې د مصر سره د اړیکو بیا ګرمېدو ته خوښ دي او مصر کولی شي چې د افغان ځوانانو د روزنې ترڅنګ په بیلابیلو نورو برخو کې اغیزناک ګامونه واخلي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان اجرایي ریاست وایي چې مصر ته د عبدالله عبدالله دوه ورځنی سفر له اهمیت ډک وو او اجرایي رئیس له دوه مهمو ژمنو سره بیرته هیواد ته راستون شوی دی. د اجرایي رئیس د ویان مرستیال جاوید فیصل د شمې پورز ازادي راډیو ته وویل کته هم دغه سفر د سویس د دویم کانال د پرانستې په غونډه کې د ګډون په خاطر وو، خو د مصري چارواکو سره په لیدنو کې د دواړو هیوادونو د اړیکو په پراخېدو هم خبرې وشوې. ښاغلی فیصل وایي شیخ الازهر د افغانستان دا غوښتنه ومنله چې د سولې لپاره په کابل کې جوړیدونکي فرانس کې به ګډون کوي او مصر به یو زیات شمیر افغان ځوانانو ته د روزنې زمينه برابر کړي.
مهمه مسله چې د شیخ الازهر سره پری خبري وسوي هغه د سولې مسله او اجرایي رئیس شیخ الازهر ته بدنه ورکړه چې افغانستان تر اوسه یو د سولې په وجوړتین فرانس کې برخه واخلي. هغه هم دا غوښتنه ومنله د اجرایي رئیس د غوښتنې وروسته شیخ الازهر ومنل شي. تر دې وروسته به په مسجد او دکترا برخو کې هم افغان محصلینو ته بورسونه ورکوي او تعداد به هم اضافه کیږي.
معلومه نه ده چې څه وخت به په افغانستان کې د سولې په اړه کانفرنس جوړ شي، خو ښاغلی فیصل وایي ډیر ژر به حکومت د دې کانفرنس نیټه مشخصه کړي. نوموړی وایي د مصر صدر اعظم افغان دی پلاوي ته ژمنه ورکړه چې په تعلیمي، طبي او زراعتي برخو کې به خپلې تجربې له افغانانو سره شریکوي. اجرایي رئیس په دغه سفر کې د مصري چارواکو راخوا د روسیې له صدر اعظم، د فرانسې له جمهور رئیس او عربي هیوادونو له شانو سره هم غیر رسمي لیدنې کړې دي. د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د افغان حکومت اته کسیز دا پلاوی د چهارشنبې په ورځ د سویس د دویم کانال پرانستو په مراسمو کې د ګډون لپاره د مصري حکومت په بلنه مصر ته تللی و. په همدې حال کې دا سفر داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د جګړو له امله تلفات ډېر شوي او کارپوهان وایي د دین په نوم د دغې جګړې د ختمولو لپاره پکار ده چې د مصر په شمول اسلامي نړۍ د فتواو له مخې خپل دریځ روښانه کړي. د پوهنې وزارت د دیني زده کړو مرستیال او د عربي هیوادونو په چارو کې تجربه لرونکی شفیق سمیم وایي د اسلامي نړۍ مهم دینی مرکز الازهر په مصر کې دی او دا مرکز د زده کړو راخوا په ګڼو نورو برخو کې د افغانستان په حالاتو اغیز لرلی شي.
مقام لري، خپل نوم لري او دا په تعلیمي برخه کې نه، لکن حتی چې د سولې په برخه کې دغه مقاله یعنی د جامعۃ الازهر مقامات چې دي، د الازهر شریف شیخ چې دی هغه یو منل شوی شخصیت دی، دا منل شوی اداره ده او زه یقین لرم چې دا به ان شاء الله په افغانستان کې په مختلفو برخو کې ډېر ښه دروازې به خلاصې کړي نور زموږ د افغانانو په مخ کې.
ښاغلی سمیم وایي مصر د څو کلونو رئیس هر کال د 500 څخه ډېر افغان زده کوونکي روزي، خو که دغه هیواد د تعداد کچا یا د تعلیم سویل وړوي د افغان ادارو پیاوړتیا ته زمينه برابرېږي. د پدې سال کې د چکرپوان وای د مصر او عربي نورو هیوادونو سره اړیکو ته ځکه هم باید افغان حکومت اهمیت ورکړي چې دغه هیوادونه وخت نه وخت د وسلوالو ډلو سره په مالی مرستو تورنيږي. دوی وای د روانې جګړې د ختمولو لپاره ځینې هیوادونه او د دوی د دیني زده کړو مرکزونه لدې عمل هم رول لري چې د فتوا او لسادرولو سره کولای شي په افغانستان کې د مذهب په نوم د روانې جګړې په اړه حکمونه صادر کړي.
آزادی رادیو لاونه ترو وورزی پونه کی
اوس هم د کابل ورسپانو نننې غنو ته وکتنه چې تر ډیره د کابل په شاه شهید سیمه کې ورسته موټر بم حمله ته پکې اشاره شوې ده. اسد الله لودین کتلې دي.
د کابل چاپ نننې ورسپانو خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د شاه شهید سیمه د موټر بم حمله په اړه خبرګونونو او روسي امنیتی وضعیت ته ځانګړي کړی دي. سرنوشت خپلواکی ورسپانې خپل سرمقاله ته دا سرلیک ورکړی چې په کابل کې ورستای وحشت د آی اس آی ځانګړی پیغام. په سرمقاله کې راغلی چې د حملې ته له وحشت پرته بل نوم نشي ورکولای او په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو راپور نه ورکول کیږي. د سرمقاله لیکوال ویلي د دې حملې هدف دا دی چې د طالبانو ترمنځ له اختلافاتو څخه د خلکو نظر بل لور ته واړوي. د ورسپانې په باور د پاکستان آی اس آی لدې حملې څخه دا پیغام افغان حکومت ته ورکوي چې طالبان لا هم د دوی په لاس کې دي او دوی نه غواړي چې افغانستان کې امن راشي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې وروستیو امنیتي پیښو او د شاه شهید د سیمې موټر بم حملې له خلکو نه د سولې د ټینګښت هیلې اخیستې دي. په سر مقاله کې راغلي چې له دې ټولو بدمرغیو سره سره لا هم د ملي وحدت حکومت مشران سولې ته په تمه دي. سر مقاله لیکونکي ویلي چې خلک هر ورځ توکل په خدای له کوره راوځي او حکومت بیا پاکستان ته د سولې لاسونه غځولي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د کابل د حملې په اړه لیکلي چې دا موټر بم چاودنه دومره درنه وه چې په تیرو 15 کلونو کې په کابل کې ساری نه لیدل کیږي. په مطلب کې راغلي چې په حمله کې 15 کسان وژل شوي، د 400 په شاوخوا کې ټپیان دي او خلکو ته یې ګڼ مالي زیانونه اړولې دي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د شاه شهید د سیمې وروستۍ حمله د جګړې په ډګر کې د وسلوالو مخالفینو د ماتې څرګندوی کوي. په سر مقاله کې راغلي د حمله وخودله چې د هیواد دښمنان بل کوم هدف نه لري او یوازې د خلکو وژلو او زبرولو ته دوام ورکوي. ورځپاڼې لیکلي چې د کابل د دې او د هیواد په کچه د لسګونو نورو حملو تر شا د سیمې استخبارات لاس لري. سر مقاله لیکونکي سپارښتنه کړې چې حکومت د سولې د ټینګښت د هڅو ترڅنګ باید د دې ډول پیښو عاملین مجازات او د دې پیښو د پلان سرچینه پیدا کړي.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په سوله او امنیت کې د ځوانانو رول او ونډه مهمه ګڼي. دا خبره د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر د شنبې په ورځ د سوله او امنیت په تامینولو کې د ځوانانو د ونډې تر نامه لاندې په جوړې ناسته کې وکړه. ځوانانو وویل ځوانان د ټولنې اکثریت جوړوي خو حکومت له دوی څخه لازمه ګټه نه ده اخیستې. کارپوهان وایي ځوانان باید د هیواد په ټولو چارو کې شامل کړای شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې نظر دی چې د هیواد پر روانو نامنۍ کې تر ټولو ډیر زیان ځوانانو ته رسیږي، ځکه چې د جنگ د دواړو لورو په لومړیو لیکو کې ځوانان وژل کیږي. دا خبره د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د شنبې په ورځ په کابل کې د سولې او امنیت په تامینولو کې د ځوانانو د رول او ونډې په حق له په جوړې ناسته کې وکړه. خاغلی جهانی په سولې او امن کې د ځوانانو رول مهم وبلل.
افغانستان کې د امنیت قائمول د ټولو کسانو وظیفه ده. ځوانان ځکه موږ په دې جریان کې مهم بولو چې یو خو د نوې ټکنالوژي بلد دي، ښه همکاري کولی شي د سولې په راوستلو کې، چې هم ځوانان وي اکثریت ولري وطن د آبادولو په برخه کې. طبیعي خبره ده چې زموږ لپاره ځوانان ډېر مهم.
په دې ناسته کې د افغانستان د علوم اکاډمۍ استادانو، د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د معینیت چارواکو او یو شمېر ځوانانو ګډون کړی و. په دې ناسته کې وویل شول چې د افغانستان د نفوسو شاوخوا 15% برخه له ځوانانو جوړه ده، خو د هیواد په اکثرو سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او پراختیایي چارو کې لږه ونډه ورکړل شوې ده. ویناوالو وویل د هیواد روانو نامنۍ وښوده چې اکثره انتحاریان ځوانان دي او همدارنګ د هیواد امنیتی ځواکونه هم له ځوانانو جوړ دي. ولبد مرغه چې د جنگونو کرخې په همدوی تودې دي. د ناستې ویناوالو تاکید کاوه چې حکومت د ځوانانو ته داسې پلانونه ترتیب کړي چې ځوانان په نوي فکر، نوي عمل او ابتکار سره ټولنه د سولې او ثبات په لور رهي کړي. ځینو ویناوالو بیا پر ځوانانو تاکید کاوه چې که حکومت ورته توجه نه کوي، دوی د پخپله پر حکومت فشار راوړي چې د ځوان فکر او ځوان ځواک څخه د سولې پر راوستلو او د هیواد په جوړولو کې کار واخلي. ځوانانو ویل حکومت د ځوانانو یو موټی کولو ته لازم پلانونه نه لري او که دوی ته موقع ورکړل شي، د رغند فعالیتونو اغیز به د هیواد په جوړولو کې په لږه موده کې محسوس شي. د عمران زکریا په نامه یو ځوان آزادی راډیو ته وویل
یو لامل سی په هیواد کې نام نه بایس ګرځیدل هغه د حکومت د ځوانانو لورو ته بی توجهی ده. ځوانان د سیلا په سیر قوت لري، نو د دولت وظیفه ده چې تر څو د ځوانانو هغه ذهنونه پر هغه طرف باندې ورته حرکت ورکړي چې په هغه طرف کې د هیواد ګټې او منافع تامین کیږي. او دولت کولی شي چې د همدغو ځوانانو له قوت، نیرو او قدرت نه په استفادې سره د هیواد په بیا رغونه کې، څو د سولې په پروسه کې او د امنیت په تامین کې ترې ګټه واخلي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په هیواد کې د وزګارو شمیر میلیونونو ته رسیدلی چې لوی اکثریت ځوانان جوړوي. او سره له دې چې د کارموندنې لپاره عملي کارونه پیل شوي خو کافي نه دي. کارپوهان وای پر مخدر و مواد و دروغ دو اکثریت هم ځوان کول دی چې لامل په هیواد کې بیکاری اقتصادي ستونزې او له تعلیم څخه د دوی بې برخه کیدل دی دوی تاکید کوي چې حکومت د ځوانانو ژوند ته ځانګړي عملی پروګرامونه ترتیب کړي څو د همدغه ځوانانو د علمي او جسمي ځواک په ذریعه د هیواد ناخوالې کمې شي
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
د کابل نه د ولایتونو په لور د پکتیا ولایت د څمکنې ولسوالۍ په لواړې سیمه کې څلوي خورځې د وسلوالو او حکومت ترمنځ جګړه وغځېده یا د سیمه غریزه او ځنګلزاره سیمه ده په دې سیمه کې د جګړې نه وروسته وضعیت څه ډول دی زموږ همکار داود تپان د یادې ولسوالۍ له امنیه قمندان سمونیار حسن خان سره مرکه کړې ده
کمانډان چې په تیرو وختونو کې په څمکنوي کې د چنخلو لوري جنگونه اوس د څمکنوي وضعیت په کوم حال کې ده په مجموعي وضعیت راته وګورئ
د څمکنوي ولسوالۍ امنیتي وضعیت ډیر ښه دی اوس فعلاً دا چې مخکې جنگو ډیر شدید جنگ وشو دشمن د تلفات واوختل او په کوم ساحو کې چې دشمن ځای په ځای وو اوس په هغه ځای کې زمونږ ملی اردو بیزونه جوړ شوی دی ملی پولیس او د محلي پولیسو بیزونه جوړ شوی چې خې قوی پوسټیم جوړ کړی دشمن هیڅ نشي کولای چې وس هغه ساحو ته راشي کار سمره دی زور شي او راشي او ډلې جوړی کې ان شاء الله تعالی د سکونوي پولیس والی باندې چې نشي کولای دا چې د خپل لغه اخیری زور وازمایو او راغلل تلفات ولیدل نو دا غینه نتیجه خسته ده به کار څومره د یو ځان قوی کې به په ولسوالۍ زور نه رسیږي
په دغه جنگ کې د ولسوالۍ عام خلکو ته محلي پولیسو ملي پولیسو اردو ته تلفات وخت
په ډیر کم تعداد باندې تلفات وخت ملکی خلک عام خلک دا چې دا دغه په مینس کې وو او دغه د خوانم پیوونه راغلي لګیدل دي یو تعداد ملکی خلک په حدود لس یولس ماشومان او غټانو کې شهیدان او زخمیان شوي دي او اردو ته په حدود درې نفر او تلفات وخت دي څلور نفر زخمیان او ملي پولیسو ته یو نفر زخمی او نور اسمه هدي او ملي پولیس ته کوم تلفات زیان نه دی رسیدل
تاسو ویلی چې کم شمیر زیان تحصیل ورته وخت دی مقابل لوري ته سال
مقابل لوري ته په حدود 200 شاوخوا کې زیاده تلفات دي
څومره مالی زیان سیمه خلکو ته وخت دی په دې جنگ کې په جنگ کې خوات من مالی زیان
ډیر خلکو ته وخت دی په دې چې کورونه وران شوې دي نړیدلې دي توپونه باندې لګېدلې دي او مال مړ شوی دی ډیر او دا دوی چې دلته ولسوالۍ ته راشوي دي ولسوالۍ ورته آیات ټاکلې ده ولسوال صاحب له خوانه او دوی تر اوسه پورې دا لګیا دي بررسی کوي چې دوی ټول فیصدي معلومه شي
تاسو ویلي سیمه تاسو په واک کې ده په دې سیمو کې خلک اوس څنګه کورونه سي کډوال سي ولې سیمه وتلې اوس سیمه تتللې
کوم ساحه چې دشمن په لاس اوس پکې مونږه بيزونه جوړ کړی خلک ډیر خوشاله دي او کورونه ټول ځای په ځای شوی دي حتی چې کوم ساحه کې چې د زمونږه د ملي پولیس او محلي پولیسو بيز دي په دې ځای کې چې د ملي اردو نه انجنیري ټیم مونږ ته ځای جوړو مونږ ورته پیشنهاد کړی او د ماغه منطقې ځوانانو ورته پیشنهاد کړی چې مونږ ته د والیبال او د کرکټ میدان جوړ کړي هغه د انجنیری ټیم ازه ورته جوړ کړ او زموږ په خوا کې وملته د دې والیبال او د کرکټ ټیمونه دي خپل ساتيري کوي خلک خوشاله دي
تاسو وايي خلک خوشاله دي په سیمه کې د وضعیت د کنټرول لاندې د هغه کورونه سي بي زي سوي او اوس کورونه تاسو ویلي مالی زیانونه لیدلې دي غو سره کوم مرستې تاسو کړی یا حکومت کوم مرسته کړی تر اوسه پورې
د هغه سره چې کوم زمنګ د وسه کېدل هغه سره موږ کومکونه کړی دی ورغلی ورته او د حکومت له خوانه د خو باندې خساري تثبیتي ولایت ته بزید ولایت له خوانه به دوی سره مرستې کیږي
تر اوسه پورې کوم د خاص نه دي
تر اوسه پورې څوک نه دی راغلی تر اوسه لا مرستې نه دي کړو
بله قدر منو اوریدونکو زموږ همکار داوود تپان و چې د څمکنۍ ولایت د امنیتی وضعیت په اړه د یادې ولسوالۍ له امنیه قمندان سمونیار حقسن خان سره مرکه کوله
ا از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا.
در امریکا غد آشنا رادیونه.
د کابل یو شمیر اوسیدونکي د خار په بیلابیلو برخو کې د لابراتوارونو له ناسم تشخیص څخه شکایت کوي. دوی وایي چې په هیواد کې ناسم تشخیص د دې لامل شوی چې په لوړ لګښت کونډوي هیوادونو ته د درملن لپاره ولاړ شي. په عینار کې د افغانستان د روغتیا وزیر فیروزدین فیروز ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی جدي څارنه پیل شوی او ډیر ژر به هغه روغتیایي مرکزونه وتړل شي چې ناسم تشخیص کوي. په دې اړه تفصیل د ناجی ساپۍ په راپور کې.
په داسې حال کې چې په کابل ښار کې لسګونه تشخیصي لابراتوارونه فعالیت کوي، خو خلک د ناروغیو په تشخیص او درملنه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. کابل ښاریان وایي چې د ځینو ډاکټرانو او لابراتوارونو د ناسم تشخیص له امله د دې پر ځای چې یو ناروغ جوړ شي ستونزې لا زیاتېږي. د کابل یو اوسیدونکي حسنا وایي چې د ناسم تشخیص له وجې له سختو ستونزو سره مخ شوې ده.
ما خودم اصلا مریض بودم، د شفاخانه بودم، به خاطر می
خپل ناروغه وم. د ناروغي د تشخیص لپاره ډاکټر ته تللی وم، اپنډکس وم، خو دلته ډاکټرانو نشوای کړای چې تشخیص کړي. حالت می ډیر زیات خراب شوی و. باور وکړی بل اخر زه مجبور شوم چې پاکستان ته ولاړ شم. کله چې پاکستان ته لاړم ډاکټرانو راته وویل چې د اپنډکس ناروغي درته پیدا شوی، عملیات شوم، اوس شکر دی ښه صحت لرم.
سربیره پر دوی د هیواد په ولایتونو او لویو خارونو کې هم ګڼ شمیر خلک ورته شکایتونه لري. ظفر هم د لابراتوارونو له تشخیصه بده تجربه لري. د خپل کیسه داسې وکړه.
زما پلار چې د 15 کالو راهیسې په یو د دوامدار ناروغي باندې اخته دی، څو ځل مو دلته د علاج لپاره بولې او کومه نتیجه ورنه کړله. بل اخر اف دیته اړیستل شو چې لاړ شو او هندستان ته. که چرته دغه سہولتونه په افغانستان کې دنه نوینو، موږ هیڅ کلم د دې ته نه مجبوریږو چې نور غونډي هیوادونو ته لاړ شو او هلته خپل درمل.
دوی وایي چې ډیر ځلې مجبوریږي چې ډیر پیسې ولګوي او خپل ناروغ غونډي هیوادونو ته ورسوي. ځینې ډاکټران دا نیمګړتیا مني او هیله کوي چې روغتیايي چارې مسلکي کسان پر مخ بوځي. ډاکټر شفیع یوسفزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
لابراتوار مهم اساسي رول لوبي په تیپ کې. فلن زما په لاس کې دا یو ټیسټ دی. په یو لابراتوار کې ټیسټ وکي یو رزلټ شي، په بعض لابراتوار کې اما کا ټیسټ وي هغه بل، نو چې هغه لابراتوار رزلټ ورته غلط ورکی نو خاتمن مریض ډیره ختمه شو، خراب شو. مخنیوي دا دی چې باید وزارت دا فرض چې باید دلته خپل قوانين ورته ولیږي هغه کنټرول وکړي.
د لابراتوارونو مسولین هم پر دغه ستونزو سترګې نه پټوي او وایي علت یې دا دی چې د لابراتوارونو مسولین د لږو تنخواګانو په بدل کې له غیر مسلکي کسانو کار اخلي. په افغانستان کې د ناروغیو د نه درملنې بل لامل د ناسمو دارو درملو په قاچاقي توګه راتګ بلل کیږي. په کابل کې د مومن لابراتوار عمومي مسول حکمت الله ازادي رادیو ته وویل چې اوس هم یو شمیر لابراتوارونه په معیاري ستاندرد کار نه کوي.
بعضي لابراتوارونه چې هغه په ستاندرد برابر نه دي، هغه باید وزارت ستامه د کې خپل بلسي جدي ونیسي او لامنیتي ارګانونه موږ نه تقاضا لسی هغه باید د قاچاقي دوا او قاچاقي درمل مخنیوي وکړي.
لبل خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم دا مني چې یو شمیر لابراتوارونو کې ناسم تشخیص کیږي. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز ازادي رادیو ته وویل ډیر ژر به هغه صحي مرکزونو او لابراتوارونو دروازې وتړل شي چې په ناسم ډول تشخیص کوي.
بدون شک هم وخت کې ادعا میکنیم چې ارزښت خدمات صحي د افغانستان په شکل معیاري
شي. لا شک پرته کله چې موږ ادعا کوو چې په افغانستان کې صحي خدمات په معیاري شکل خلکو ته نه رسیږي، علت هم دا دی چې تشخیص معیاري نه دی. خو زه خپل هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې ډیر ژر به د روغتیايي مرکزونو خدمات معیاري کیږي. زموږ څارنه جدي روانه ده. په نږدې ورځو کې به تاسو شاید ووسئ چې یو شمیر صحي مرکزونه او لابراتوارونه چې خلکو ته سم تشخیص نه کوي او ښه خدمات نه وړاندې کوي هغوی به تړل کیږي او شمیر به یې هم
کمیږي.
د عامې روغتیا وزارت په داسې حال کې د لابراتوارونو د معیاري کېدو خبر ورکوي چې اوس مهال د ناسم تشخیص له امله ډیری خلک خپل ناروغان له افغانستانه د باندې هند، پاکستان او ځینو نورو هیوادونو ته بیایي چې ډېرې پیسې لګوي او د بېلابېلو ستونزو سره مخ کیږي. د چارو څېړونکي سپارښتنه کوي چې روغتیا وزارت باید تر هر څه مخکې د درملو کیفیت او لوړو معیاري خدمتونو ته ډېر پام وکړي.
په دې خبرونه کې را سره د ناجی صافی برخه ډیره دا ورنه په مننه دا شیبه په افغانستان کې د ماسپخین 2:30 بجې کیدونکې دي. ل ناجی څخه د خبرونو لنډیز اورو او ورپسې هم اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کابل د پولیسو د اکاډمۍ مخې ته د تیرې شپې په انتحاري حمله کې له سلويختو ډیرو محصلینو او عامو وګړو ته مرګ ژوبله وخته. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کندهار کې د مولوي آغا په مشرۍ د وسلوالو مخالفینو یو شبکه نیولې ده. د دې ریاست خبر پاڼه وایي چې دا ډله په بیلابیلو ورنکارو فعالیتونو بوخته وه. د ننګرهار مدني فعالانو له ولایتي درې سره په ګډه د خار د پاکونې کمپاین تر سره کړ. د اسلامي دولت سخت دریزو د عراق په شمال کې له هغه رئیس چې موصل خاري د 2016 میلادي کال په جون میاشت کې ونیو 2000 کسان وژل دي. د امریکا یو سرنیز مرکز د ایران په پارچین پوزي سیمه کې د دې هواد د زیاتو شو عملیاتو په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. او سپینه مړی وایي هغه اسلامي سخت دریزی به په امریکا کې نه محاکمه کیږي چې د امریکایي برمته شوی کیلا میلر په نیولو او شکنجه کولو کې مرسته کړې وه. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې د اگست په شپږ ویشتمه به د افغانستان پاکستان د پانګونې او اقتصادي همکاریو کانفرنس جوړ شي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کانفرنس کې به چې په پاکستان کې جوړیږي د دواړو هیوادونو ترمنځ د قانونو، سړک جوړولو، ترانزیت، ګمرکونو او ټولو سوداګریزو اقتصادي موضوعاتو پر سر خبرې وشي. دغه ډول ناڅې کولی شي هغه ستونزې چې منګی لري او یا هم د پاکستان ځینې لوی پروګرامونه چې په افغانستان کې نیمه کاره پاتې دي په دغو پروګرامونو غور وشي او انشاءالله چې دغه کانفرنس په د سیمې افغانستان او پاکستان په ګټه وي. په 2016 میلادي کال کې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ ورته اقتصادي غونډه جوړه شوې وه. ویل کېږي چې دا ځل به په پاکستان کې د افغانستان پاکستان په اقتصادي غونډه کې د دواړو هیوادونو د مالیه وزیران او د سکتوري وزارتونو مرستیالان هم ګډون وکړي. د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي چې هندي سوداګر ته دی ولتیا لري چې په افغانستان کې د تجدید وړ انرژي په برخه کې پنګونه وکړي. د دغه وزارت د اوبو او انرژي د برخې صلاحکار انجینر عبدالرحمن رحمت مایار ازادي راډیو ته وویل په هغه کانفرنس کې چې د جمعې په ورځ په هند کې د تجدید وړ انرژي په برخه کې جوړ شوی و، افغان پلاوی کورنۍ او بهرني سوداګر د افغانستان د برېښنا د قانون په اساس دې ته وهڅول شول چې په افغانستان کې د تجدید وړ انرژي په برخه کې پنګونه وکړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به لسګونه افغان سوداګر په هالند کې د فارماسیس او کرنې په برخه کې د پانګونې په یو کانفرنس کې ګډون وکړي. د دغو خونو مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کانفرنس کې به د دوا جوړولو او د فارمونو د جوړولو د پانګونې په هکله خبرې وشي.
هغه دوا چې په نیدرلند کې ده او هغه سبب من قرارداد او چې هغه کمپنۍ هغه دواګانې به کیفیته راواري شي او زمنن په افغانستان کې چې کومې کمپنۍ دي دواد کوالټي او دواد کیفیت په اعتبار باندې به د پاغوی سرپاسي او هغه به تدابیر.
ښاغلی الکوزی وویل چې په دغه کانفرنس کې به شاوخوا 15 افغان سوداګر او د هالند، فرانسې او جرمني پانګوال هم برخه واخلي او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2.5 افغاني شپېته پوله، یو اروپایي یورو 8.5 افغاني شل پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغاني 15 پوله، یو سعودي ریال 14 افغاني 30 پوله او زر پاکستاني کلداري 500
دوستانو سم دوه نیز خبرونه تاند چاندې او حقیقت څه ده. دواړه د ځوانانو پاړه د حقیقت څه ده په خبرونه کې د ځوانانو د ستونزو پاړه د ځوانانو د چارو د موین ډاکټر کمال سادات سره غږیدلیو. خو تر هر څه لومړی تاند چانګ
تاند چانګې د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق
السلام علیکم همزولو، زه نورګل شفق یم، له آزادې رادیو تاندې څنګه درته وړاندې کوم. نننه خبرونه کې په دې غږی کې چې اوسنی ځینی ځوانان ولی مطالعې ته ارزښت نه ورکوي او د کتابونو پر مطالعه کولو ټولنیزو رسنیو څومره اغیز کړي.
هغه وخت چې کتاب ته ځنګړی شي باید په فرعي مسؤلیتونو کې لګي.
نړیوال جال یا انټرنیټ په امیدو سره د کتابونو په بازار باندې فکر کوم یو څه اغیز به ځکه زیات شي.
مخکې به چې ما مطالعه کوله اوس چې کتاب وروښنم بیخي کتاب یو پهنه زه ډیر په مشکل یاله شم.
خلک په کتاب باندې پیسې نه ورکوي، د کتابونو کاروبار ډیر خراب شوی دی.
ملګرتیا مې وکړه. همزولو خیدا خبر به مډیر اوریدلی وی چې وای کتاب تر ټولو خملګری دی، خو کذیر شونو د نن سبا ځینی هغه ځوانان چې انټرنیټ په واکې دی لځینو انټرنیټي بوختیا او سره د یارې تارونه لري چې دا کتابونو انډیوالی او هغه د چا خبره یار لکوڅه تیر کرنګ هیر کا تر کنده و اړولې دا او هیر کړي دا په سر کې د څو ځوانانو خبري اورو چې اوس مطالعه کوي کولې شي او کني کوي نو څه کوي.
زما پاند نړیوال جال یا انټرنیټ په امیدو سره د کتابونو په بازار باندې فکر کوم یو څه خېزي به ځکه زیات شي. زه به خپل ځان پاړه درته وایم چې کوم وخت نه ما چې انټرنیټ ته لاسرسي کړی دا لږ ورسته مې ډیر کم توانیدلم چې زه مطالعه وکم، کتابونه ولولم، مجلې ولولم او یا عام ورځپاڼې ولولم.
ایمانم سلیمان دی، زه خپل مطالعه مې مخکې به چې ما کوم مطالعه کوله اوس چې کتاب وروښنم بیخي کتاب یو پهنه زه ډیر په مشکل یاله شم. مطالعه سمې نه لرم، اوس مخکې مې ډېره وخت اوس نشم کولی چې مطالعه وکړم.
بدبختانه به درته ووایم چې دا کلتور په افغانستان په ډېرو ځوانانو کې دود شوی دی. هغوی په ځای دی چې کتاب ته مراجعه وکړي په داسې کارونو باندې ځان مصرفوي چې هغه په اصل کې هیڅ معنی نه لري.
یو ځوان اصرار کریمزی بیا د مطالعې د کمیدو علت په دې کې ویني دوستانو چې اوسني ځوانان غواړي هم معلومات ترلاسه کړي، هم یې وګوري او هم یې تجربه کړي، نو په انټرنیټ کې ډېرې اوږدې موضوعګانې په یو لنډ ویډیوي کلیپ او یا ځینو سلایډونو کې رانغړل کیږي ځکه ځینې ځوانان کتابونه نه لولي.
په داسې ټولنه کې د هېواد کې لکه افغانستان کې چې موږ د چاپ او د امکانات کم لرو، زه بیلګه تاسو ته درکم. مثلا د جیالوجي بخش یو کتاب که موږ لولو په افغانستان کې موږ هیڅ کتاب نه لرو. اول په خپلو ژبو کې که لرو یو څو چپټرونه دي چې هغه دیش څلوېښت کاله پخواني دي، خو که موږ انټرنیټ ته کینو موږ د اوسنۍ دقیق وروستي پرمختګونو باندې سنبال نوي معلومات ترلاسه کولای شو او غلوستلی شو. هلته معلومات په لنډه باندې انتقالېدلی شي، یعنی ملټي میډیا، یو انځور، یو ګراف کولای شي، یو خوځنده ګراف، یو انیمیشن کولای شي. د لسو پاڼو د شلو پاڼو معلومات په یو وړوکي کلپ کې ورسي لوستونکي ته او په ډېر اسانه باندې کولای شي معلومات انتقال کړي. انټرنیټ کمپیوټر دی د لوستنې کوم دود چې هغه یو څه متضرر کړي.
همزولو میر اکبر د کابل په جویشیر کې کتاب فروشي لري. د دل نږدې ډېر شو کلونو راهیسې همدغه کاروبار دی. میر اکبر وایي چې په خوای کاروبار ډېر خو خو اوسې خواند نه شته.
ډېر کاله وکیږي زه کتابونه خرڅوم، لکه ډېر کاله مخکې خ خرڅېد، ډېر خرڅېد، خلکو شوق هم ډېر زیات وو. او دا اوس دا انټرنیټ او دا سیزونه دا وسایل راوتی دي، نو فرق راغلی ډېر زیات. خلک په کتاب باندې پیسې نه ورکوي، د کتابونو کاروبار ډېر خراب شوی دی. ځوانان چې دي نو بیخي کتاب نه ګوري، نه مطالعه کوي او نه کتاب ګوري. نو یو خو کتابونه هم ګران دي، بل وجه دا ده چې ځوانانو علاقه هم کمه شوې ده ورسره.
مننه چې تاندې څنګه ته غوږیږئ. ډاکټر محب الله اصغام د خپل مسلک ترڅنګ لیکوالي هم کوي. دوستانه او په کور کې ګڼ کتابونه لري. دی وایي چې په ماشومتوب کې به موږ مطالعه کوله، خو اوس مې کشران ورونو ځان ته نورې بوختیاوې پیدا کړې.
تر هغه ځایه چې زه په خپل کورنۍ کې ګورم، خپل ورونو کې ګورم، رښتیا د خبره کمه شوې ده. مثلا د ما مشر ورونه چې په خوا چې موږ وړو په کور کې مو د کتابونو الماری وي، دوی بار وخت کتابونه لوستل. اوس هم هماغه سي الماری شته، مګر د نور ورونه میدی اکثرا تلویزیون ته کینی او سریالونه ګوري، خو مطالعه چندان نه کوي. په انټرنیټ کې چې ګورو له بده مرغه اکثرا ځوانان د دې پر ځای چې مطالعه وکړي په داسې شانو بوخت دي چې وخت ضایع کوي ګور سره.
همزولو ځوان لیکوال او شاعر ډاکټر احسان الله درمل هم وایي هغه وخت چې یو ځوان باید د کتاب مطالعې ته ورکړي په فرعي مصرفیتونه ضایع کوي. درمل همدار زیاتوي چې د وخت په تیرېدو سره ټولنیز ارزښتونه هم تغییر کوي. دی زیاتوي
مطالعه یو شرط ده چې ته باید کتاب ته وخت ولرې او یو وخت ورته ځانګړی کړي. هغه وخت چې کتاب ته ځانګړی شي باید په فرعي مصروفیتونو کې لګېږي، څه په فیسبوک کې، څه په سیریالونو په لیدلو کې، څه په منډو ترلو کې. دا هم ده چې ټولنیزو ارزښتونو یو څه تفاوت کړی. د ځوانانو په موسسو کې شول، په بانکونو کې ولګېدل، په نورو ډالري ماشینونو په شرکتونو کې په یو خو دېخوا او د رشوت په ډول د فساد په ډول نه ډېرې پیسې پیدا کړې چې ارزښتونه یې د ټولنې وړول. لوی خلک هغه دي یا ډېر تکړه خلک هغه دي چې په یو ښه موټر کې ګرځي، په دوبی کې ځمکه رانیول، هغه سړی رسېدلی سړی دی. د معنوي ارزښتونو باندې د خلکو عقیده متزلزله شوې ده. په ټولنه کې یو نامتوازن حالت د ارزښتونو د پایمال سبب کېږي. مثلا په معنوي ټولنو کې خلک لوی خلک هدف ټاکي که نه. مثلا خلک وایي چې زه کاشکې د مولانا غوندې یو سړی شم، د پلاني غوندې یو ډاکټر شم. خلک وایي چې کاشکې زه د پلاني غوندې یو انجینر شم. خو کله چې ټولنه معنوي لحاظ وځپل شي، بیا دغه ارزښتونه د منځه ځي. نه څوک مولانا پېژني، نه حافظ پېژني، نه یو فیلسوف پېژني. بیا خلک وایي چې زه کاشکې د قارون غوندې پیسه دار شم.
ډاکټر زغم وایي دوستانو چې که یو خوا د معنویت قدر کم شوی، نو بل خوا د ځوانانو ترمنځ د سیاسي شعور کمښت هم د دوی پر مطالعې ناوړه اغېز کړی. پخوا به یې که د سیاست په اړه ډېره مطالعه کوله، نو اوس یې یو ډول خوا ترې سړه شوی، خو وایي چې آخر به هم معنویت او علمیت خپل ځای ساتي.
پخوا چې و مثلا یو ځوان چې به له مکتب فارغېده یا له پوهنتونه به فارغېده، خپل خپلوان به یې مبارکۍ ته به یې راتلل. او نن سبا دغه شی یو څه تت شوی دی. په تېره بیا هغه مهال چې په افغانستان کې دغه کورنۍ جګړې ونښتې، خلک یې د علم او له معنویته یو رقم زړه تورې کړل. خلک ناهیلي شوي دي. مثلا د ما د نسل خلک چې دي، دوی لیدل چې پلارونه یې مبارزې کولې، د وطن د ترقۍ په فکر کې وو، مګر وی لیدل چې همدغه کسان چې د وطن پالنې روحیه ور سره وه، په دې دورو کې څومره خوار شول، څومره وځپل شول. برعکس هغه کسان چې نه د وطن په غم کې دي، نه د ملت په غم کې دي، فقط خپل جیبونه ډکوي، هغوی ته ټولنه هم د قدر په سترګه ګوري او ژوند یې ښه دی او روزګار یې ښه دی. خو البته زه فکر کوم چې د دغو عیشونو دوره هم تېرېدونکې ده، او زه په دې باور یم چې بالاخره معنویات، علم او پوهه خپل ځای پیدا کوي.
چی حیا نہ بے جنی دنیا سبو
همزولو ځوان لیکوال او ژباړن میر احمد دیاد په دې نظر دی چې مطالعه د سړی فکر پخوي او پراخوي. دی وایي چې حتی د مطالعې لپاره پکار ده چې سړی نورې ژبې زده کړي.
خپله په دې نظر مې تر څو پورې چې یو ځوان یا یو انسان یا یو لیکوال چې هغه مطالعه ونه لري، تر هغې پورې خو هغه داسې دی چې یوازې د خپل ذهن خبرې دي، خپلې خبرې د انسان تر څومره وي او څومره به ښه شي. زه اکثر دا ملګرو ته وایم چې کوشش دا کول پکار دی چې نورې ژبې د مطالعې دپاره سړی زده کړي، نه یوازې دا نه چې سړی د په هغې څه کاروبارو کې پیسې، د مطالعې دپاره. ځکه یوازې پښتو کې به موږ دومره څونه لرو چې هغه باندې د موږ بسې وکړو. څومره چې ډېرې ژبې زده، دومره مطالعه ډېره کولی شو. څومره چې مطالعه ډېره کوو، همدومره به زموږ فکر نړیوال کېږي، همدومره به زموږ خبرې پخېږي.
دوستانو، له ډاکټر درمل چې هر وخت د مطالعې لپاره کتابونه په تخر کې نیولې وي، ترې ومې پوښتل د دې لپاره چې ښه او اغېزمنه مطالعه وکړو باید څه وکړو؟ نو د ویل
دغه درې میکانیزمونه ډېر هغه مهم دي په مطالعه کې. اول باید ته کتاب باندې توجه یا کنسنټریشن وکړې. یو بل دا چې زیات وخت، که څوک د ورځې یو ساعت کوي، دوه ساعته دي کې، که درې ساعته کوي، څلور ساعته دي کې، او د کتاب سره دی وخت زیات کی. البته هغه وخت چې د ذهن د کتاب سره تړلی وي. دویمه خبره دا چې زما تجربه ده چې علم د متونو یادول نه دي، علم په متونو کې د پرتو مفاهیمو یادول دي. ته ضرور نه ده چې یو کتاب ټکي په ټکي زده کړې. مهمه دا ده چې ته دغه کتاب مفهوم زده کړې. بله درېیمه خبره ده، کله چې ته دغه نوی شی د یو بل شي سره وتړې، ستا په حافظه کې یو شی د بل شي سره وتړي، بیا ته نه هېرېږي. زه تاسو ته مثال وایم، هغه کتاب چې زه تاسو ته استناد ورباندې کوم، په هغې کې لیکلي وو چې په روسي ژبې کې لوک ال ډبل او کې پیاز ته وایي. یو شاګرد دغه او دوه پیاز رسم کړي وو، که نه ال لیکلی وو، بیا دوه پیاز رسم کړي وو، بیا کې لیکلی وو. دغه شکل چې ته وګورې، بیا هېڅکله ستا یعنې دغسې تخنیکونه په مطالعه کې شته چې ستا حافظه ډېره فعاله شي. که موږ غواړو چې خپله ټولنیزه سطحه په معنوي لحاظ مخته بوځو او په ټولو برخو کې پرمختګ وکړو، د ټولو برخو د پرمختګ لپاره مطالعه ضرور کړو.
وخت تر نه تیر دی خو تیر شوی نه دی، پلو بچیو تا کتاب ورکا، ورته په مینه څو خبرې وکا، هرې پوښتنې ته ځواب ورکا.
همزولو د دې اونۍ تاندې څانګې هم دومره وه. تاندې څانګې پر فیسبوک پیدا کړئ، پته ده facebook.com/تاندې څانګې. پر دې ویب پته دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې هم اوریدلی او لوستلی شئ، www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه راسره شریکولی شئ، shafaq@rfer.o. خدای پامان.
مدا کل وڑ برجنا مجوڑا وا. خدای جوړ کا وڅ ډوډۍ اخرى قلم را واخلا پدې نړۍ کې ځان ته خدای جوړ کا وڅ ډوډۍ اخرى قلم را واخلا پدې نړۍ کې ځان ته خدای جوړ کا
آزادی رادیو لوونه ترو
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د آزادی رادیو د حقیقت سره د خبرونه درنو مينوالو سلامونه مونږ کې هلي مو ومنئ او موږ غوښتل د حقیقت سره په دغه خبرونه کې د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت د ځوانانو د موین خغلی ډاکټر صاحب کمال سادات سره مرکه ولرو. خغلی سادات هم د اوس سره په سټډیو کې. خغلی سادات خراغلاس
ډیره مننه. خغلی ترمن
مننه. سادات صاحب اوس چې تاسو د ځوانانو د موین په توګه په دنده مرل شوې څه پلانونه دي د ځوانانو د ستونزو د هواري په برخه کې؟ ځکه نن سبا چې کتل کیږي د ټولو په پرتله په دغه هیواد کې د ځوانانو ستونزې ډېرې دي، د دوی د ستونزو د هواري په برخه کې اساس پلانونه څه دي؟
ترمن صاحب، موینیت عمر جوانان یا د ځوانانو موینیت په بیلابیلو برخو کې ځوانانو ته کار کوي، لکه د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د رضاکارانه ځوانانو په برخه کې، همداشان د کار موندنې په برخه کې، د ځوانانو د ژوند د جوړونې په برخه کې. مونږ درې ریاستونه لرو چې درې واړه ریاستونه په بیلابیلو برخو کې کار کوي. د دې ترڅنګ غلی ترمان، مونږ په ولایتونو کې یا مریتونه لرو یا مدیریتونه لرو، نو مونږ ډیر ښه کار پیل کړی دی. مثال د تعلیم په برخه کې، مونږ څو ورځې وړاندې د شپږویشتو پوهنتونونو او تعلیمي ادارو سره قرارداد امضا کوي. په دې قرارداد کې لس زره درې سوه هغه ځوانان یا هغه خورکۍ خویندې چې هغه یا په کمکور کې بې نتیجې پاتې شوي دي، یا دوی د لوړو ته زده کړو وسو طاقت نه لري، د پیسو یا نور لاملونه دي، دغو خلکو ته مونږ اعلان کوو. او اعلان مو ورته کړی دی چې که تاسو غواړئ چې په کابل او په ځینو ولایتونو کې چې پوهنتونونه دي چې مونږ قرارداد ورسره کړی دی، خپل عالي تعلیمات ترسره کوي، له مونږ سره رجوع وکړي. اوس هم هر ورځ په لسګونو ورونه خویندې زموږ موینیت ته راځي، هلته مونږ هغوی ته امر ورکوو، مربوطه پوهنتون ته معرفي کوو. د دې ترڅنګ جناب ترمان صاحب، مونږ هغه کسان چې هغه بالکل غریبان دي، بیخي د فیس طاقت نه لري، وسې نه لري، هغه مونږ فری یا مجاني یا په وړیا ډول پوهنتونونو ته معرفي کوو او معرفي کړي مو دي. خو ښاغلی ترمان، زه د ټول افغانستان خلکو ته اعلان کوم چې اوس د ځوانانو موینیت چې دی، په دې کې هیڅکله فساد نشته او نه به فساد پکې وي. هیڅوک دی کېدای شي مخ کې وي، خو هغه پاره زه خبرې نه کوم، ځکه چې هغه دوره تیره دوره نور
کسانو.
ټولو مدیرانو صاحبانو ته مې مکتوبونه لیږلي دي چې تاسو بیخي چې فساد طرف ته، رشوت طرف ته مو ور فکر نشي. او ټولو ته مې احتریا ورکړی ده چې هر څوک په فساد نه گیر شول، هغه هم د اسلام په رڼا کې، هم د افغانستان اساسي قانون په رڼا کې مجرم دی، باید تر سره نشي. او د دې ترڅنګ ټولو مدیرانو ته مو ویلي دي چې هر څوک چې دلته راځي، کاغه متعلم دی، کڅوک دی، ډیر ښه سلوک ورسره وکړي، ځکه چې په خوا چې د حکومت او د خلکو ترمنځ فاصله پیدا شي، ول حکومتي چارواکو یا مامورینو خلک خفاوو، نو دوی ته مو ویلي دي چې هر څوک درته راځي، ډیر ښه سلوک، ډیر ښه کردار ورسره وکړي، کاکاری و نشه هم چې لا ادارې نه موینت نه په خوشحالي سره ووزي. نو په دې اساس بل خبره مې داده د افغانستان ټولو ځوان نانو ورونو خویندو ته چې هیڅوک دې مونږ ته وسیتې نه کوي، که هر چا مونږ ته وسیتا وکړه، لا غې معلومیږي چې هغه زور لري، هغه وسیتا لري، د هغې کار به زنډیږي. هغه څوک چې وسیتا نه لري، د هغې کار مونږ په لومړیو کې کوو او ډیر په ښه شان سره یې کوو، زر یې هغې پوهنتون ته معرفي کوو.
ښاغلی سادات، تاسو د کارموندنې په برخه کې، دا هم واقعا ډېره د ځوانانو لویه ستونزه ده، په دې برخه کې پلان سره یا کڅکړی دی او په پام کې لري کې د شریک سره شریک
خغلی ترمن، مونږ په ستراتیژۍ باندې کار کوو چې په هغې کې اووه وزارتونه غړیتوب لري. مثال د کار عمر اجتماعي وزارت دی، د کلو پراختیا وزارت دی، د مخدراتو پر ضد وزارت چې دی همداشان سیاتما وزارت، څو نور وزارتونه دي. دې سره په داسې یوه ستراتیژۍ باندې کار کوو چې مونږ د په افغانستان کې هغه کسان چې هغه د کار کسب خوندان دي، یا نجار دی، یا انجینر دی، یا مستری دی، یا په نورو اړخونو کې د کار کسب خوند دی، د هغې ډیټابیس جوړوو. بیا چې په افغانستان کې کومې مؤسسې ته، وزارت ته، ادارې ته اړتیا شوه، د هغې لیست مطابق مونږ ور معرفي کوو. د دې سره سره په نورو هیوادونو کې چې مونږ ورسره تړون روان کړی دی یا نور تړونونه ورسره شوي دي، هغې هیوادونو ته څومره لیبر، مزدورکار، نجار، انجینر، مستری، خټګر، کارګر ته ضرورت شو هغه ور معرفي کوو. همداشان که ستاسو پوښتنه داسې وي چې ځینې کسان دي چې تعلیم لري، ډیپلوم لري، تجربه لري، خو بیروزګاره دي، د دغو کسانو دپاره هم زموږ د ځوانانو د مسؤلیت اداره چې ده هغه د ټولو وزارتونو سره مونږ دی کار پیل کړی دی، وزارتونو یا نورو خپلواکو ادارو سره، چې که دلته کوم پوسټ خالی کیږي باید له مونږ سره په تماس کې شي، او هغه ځوانان چې هغه په ریښتوني ډول تجربه لري، ملي ګټو ته وفادار دي، هغه مونږ ور معرفي کوو.
بله، تاسو د ځینو هیوادونو سره آیا تروس پرې کوم داسې تړون شوی دی ځینو هیوادونو سره چې آیا په پام کې دي چې دوی سره به تړونونه وشي چې د کار لپاره به ځوانان څه وکړي؟
تر اوسه خو زموږ معینیت داسې تړون نه دی ورسره کړی، ځکه چې زموږ ډېر کم وخت کېږي چې دغه ادارې ته راغلي یو، خو د وزارتونو سره په تماس کې یو. فکر کوم چې دا کار به هم ډېر زر وشي. د دې تر څنګ کله چې په امریکا کې د افغانستان نوی سفیر وټاکل شو، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازی وټاکل شو، له هغې سره مونږ ناستې لرلې، هغوی ته مونږ وویل چې تاسو په وړو ځایونو کې دندې نه دي اخیستي، باید د افغانستان د ځوانانو دپاره د تعلیم په برخه کې، سکالرشپ برسونو په برخه کې ډېر کار وکړي، او د افغانستان ځوانان چې دي له دغې حالت نه باید په ګډه سره وباسو. دوی ودا وکړه چې داسې یو څه به کوي.
تاسو د پالیسۍ خبره وکړه ډاکټر صاحب. پالیسي په خو مخکې د پخوانی ځوانانو موین خغلی سغزی سره چې مونږ مرکه کړو، هغه هم د پالیسۍ خبره کوله چې په پالیسۍ باندې کار کوي. هيا هغه پالیسۍ چې په خو د ځوانانو مینیت لرله، هغه ناقص سبب باید نوې پالیسۍ جوړ شي که څنګه؟
نه، بالکل هماغه پالیسۍ ده، ډیره ښه جوړه شوې ده، په ډیرو اړخونو کې پام ورته شوی دی، او مونږ په هغې پالیسۍ مطابق کار کوو، او ډیر مصرف هم پې شوی دی، ډیر وخت هم پتیر شوی دی، تجربه کارو خلکو جوړه کړې ده. د دې تر څنګ مونږ په ستراتیژۍ باندې کار کوو د ځینو وزارتونو سره. د دغه ستراتیژۍ د جوړېدو دپاره مونږ له ملګرو ملتونو مننه کوو. مونږ ته یو نفر راکړی دی، دوه نور کسان هم راکوي. دغه کسان به ډېره ښه تجربه ولري، او په ستراتیژۍ جوړونو کې به ښه ماهر وي. دا به زموږ سره په مصلحت باندې چې مونږ خوښ شي، او د دوی نه مو امتحان واخیستی، نو هغې نه وروسته په دې ستراتیژۍ باندې کار پیل کوي، یو څه کار پې شوی دی. نو که ستراتیژي مم جوړه کړه، نو معینیت چې دی په قانوني لحاظ سره بیا هغه قانوني مراحل یې طی کړل. کله چې ستراتیژي جوړه شي، مونږ یوه ډونر ته، یوې مؤسسې ته ویلی شو چې دا مې پالیسي ده، دا مې ستراتیژي ده، په دې اهدافو باندې مونږ روان یو، تاسو باید په دې برخه کې پلان، هغه مؤسسه په دې برخه کې، د بله مؤسسه نهاد په دې برخه کې مرسته وکړي. نو په پالیسي چې جوړه شوې ده، ستراتیژي په جوړېدو ده، د ستراتیژي هم چې جوړه شي، دا ډیره اوږدمهاله ستراتیژي ده، خورا ډیره قوي ستراتیژي ده، او په دې باندې کار روان دی.
بله، یو وخت ډاکټر صاحب زب چې ځان سره مې انزورول د ځوانانو د مینیت په اړه باندې چې فکر کوو چې ځوانانو مینیت څه ډول باید وي، شخصي فکر را سره داسې و چې که مثلا کله زه د ځوانانو مین شم، نو داسې وي چې شعبې به بېلابېلې ویشم، مثلا چې دا د لوړو زده کړو په برخه کې، دا د ځوانانو د کار په برخه کې، دا په دې برخه کې، او ضمناً یوه نیرو به د ځوانانو ایجادوم په مینیت کې، مثلا تقریبا ډېر څلوېښت کسه به مقرروم. دا به څه شی وي؟ دا به ارتباطي کسان وي د وزارتونو سره، مثلا په لوړو زده کړو وزارت کې که یو څوک ستونزه لري محصلین، دا ورځ په ورځ به د هغوی کارونه څاري، هلته به مراجعه کوي چې د پلاني محصل مشکل څه شی شو، د پلاني محصل مشکل څه شو، دا څنګه شو. یا په نور وزارتونو کې کار، ټولنیز وزارتونو کې، یعنی هر وزارت سره ارتباطي کس باید موجود وي. آیا دغه خیالي دنیا کې دی شي چې یو ورځ په حقیقت بدل شي. او مثلا موږ داسې یو د ځوانانو منیت ولرو چې ورځ په ورځ هر څه د وزارتونو سره اپډیټ کړي او وګوري چې د ځوانانو کار د ځوانانو ستونزې تر کومه حل شوي دي، په کومه برخه کې ستونزې لري.
د ماهر ژورنالیستان داسې وي چې خامخا یو څوک مجبوروي چې حقیقت ووایي. ښاغلی ترمان، بالکل داسې ادارې شته دي په ټولو اړخونو کې شته دي. څنګه دې قرارداد نه نظارت وشي، څنګه له وزارتونو سره کنټک تماس ونیول شي؟ اوس مې پرېږده چې حقیقت درته ووایم. د ټول شته دی، همدغه ارمان زما سره هم و. سخت غمجن یم، سخت دردیدلی یم، او سخت مې ارمان ده چې څنګه دغه زما دردیدلی ځوانان د دغې دربدرۍ نه راووزي او د ځوانۍ ژوند وکړي. زما ځوانانو خویندو ورونو ځواني تیره نه کړه، په غمې تیره کړه، مصیبت کې، بیکارۍ کې، مفلسۍ کې، بې پیسې، په یوه ارمان دغه دې روان دي. خو ښاغلی ترمان، دلته چې یو مدیر بدلوې، د دومره لوړ پوړو چارواکو نه به تا ته ټلیفونونه وسیطې راشي چې حریان بشي حریان. تر اوسه پورې مې شروع پې کړې نه ده په بدلولو کې. که زه 15 ورځې وم په دې معینیت کې، زه به هغو کسانو ته حق اولیت ورکوم چې هغه کار کولی شي. په دې معینیت کې د یوې کورنۍ 15 شپږ غړي چې دی هغه کار کوي. معینیت د ځوانانو دی، خو تر ټولو ډیر عمره زموږ مشران چې دی همدلته کار کوي. زه ورته وایم چې پلنکۍ چیرته دی، پلنکۍ دغه کار ولې نه کوي؟ ازیری چې وګورې په څو بجو به راتلل، په څو بجو به وتل. سهر چې راشم ارزی ازیری زما سره وي، مازدیګر کې زما سره وي. خورا ډېرې ستونزې هم شته دي، ډېرې ستونزې شته دي. هغه سې چې باید په دغه پوستونو باندې خلک مرل شوي وای، تعلیم یافته په پالیسۍ پوهیږي، په پلان پوهیږي، پروپوزل جوړ کړي، په نظارت سروې برخه کې تجربه ولري، هغه سې څه نه دي شوي. ډیری په وسیتو، په سیاسي ملحوظاتو، په نورو اړیکو باندې راوستل شوی دی. یو څوک دی دلته کار کوي، یو بل ولایت ته لیږل شوی دی. یو څوک دی چې وظیفه دلته ترسره کوي، بل ادارې ته لیږل شوی دی. همداشان نور ډیر ستونزې دي چې هغه مخه باید ونیول شي. هغه پوستونه چې اوس ځنی کسان پې مقرر دي، کار نشي کولای، هغه باید هغو ځوانانو ته چې هغه له نوې ټیکنالوژۍ سره بلد دي هغې ته وسپرل شي. ښاغلی ترمان، یو څوک چې په یوه اداره کې مدیر وي، دویم دریم بست باندې کار کوي، هغې د کمپیوټر نه ویزده؟ هغه د یو ټایم ټیبل یو پوی نشي؟ هغه د ایمیل باندې پوی نشي چې ایمیل څنګه لیږل کیږي؟ دلته داسې کسان شته دي. زمیله خپل جناب جمهور رئیس، له جناب وزیر صاحب، نورو اړوند ادارو نه غواړم چې موږ ته پوره صلاحیت واک اختیار راکړي. تر لکه څنګه ترمان صاحب چې تا ارمان درلودل او په ځای حق ارمان دی و، داسې زما او ستا په مولینه او ځوانان دي ارمان لري. غواړو چې د غزوانانو د ارمان ترې وهه د پوري ور پوراکو.
من ډاکټر صاحب یو بل پوښتنه غدا چې که څه هم ویل کیږي چې د پخوا په پرتله اوس مهالي حکومت کې، د ملي وحدت په حکومت کې د ځوانانو برخه ډیره ده، مثلا ځانو کدرونو ته ډیر برخه ورکړل شوې ده، ولې بیا هم د ځوانانو د معینیت هغه مبارزه په دې برخه کې څه وي چې ځوان کدرونه په لوړو دولتي پوستونو باندې په کار وګمارل شي، او بله برخه دا چې یو شمیر ځوان کدرونه په بهر کې اوسیږي، د هغوی د راستنېدو په برخه کې هیواد ته او په دنده ګمارل په دې برخه کې ځوانانو معینیت څه وکړي؟
په دې اړوند هم موږ له حکومتي چارواکو سره ځینې هغه افغانان چې هغه په نورو هیوادونو کې دي، که امریکا کې، برتانیا کې، جرمني کې، په نورو هیوادونو دوبۍ کې، هغوی سره د تماس پروګرام مشته دی. له ځینو ځوانانو سره مو تماس نیولی دی، هغوی هم دا وایي چې موږ ته پوستونه پیدا کړي، موږ درځو خدمت کوو، خو له هغوی نه دا ودام اخلو چې دلته چې پوست اخلی، په لوړ پوست باندې کار کوي، بیا به تر ډیره په افغانستان کې پاتې کیږي. همداشان اوس خو په دې حکومت کې که حقیقت سره ووایو، ځوانانو ته ډیره توجه شوې ده. تاسو د نوي ولیان وګورئ، نوي سفیران وګورئ، نوي معینان وګورئ، اکثره چې دي هغه ځوانان دي.
مننه ډاکټر صاحب،
درنده دی وای، خوشاله اوسئ.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
مو خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سورل سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بودید.